السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام مو په روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا او شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې د مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې بالاخره به هیواد ته دایمي سوله راځي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سیکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د ایران د تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمونږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمې مذاکرې نه دي کړې. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبرې کړې دي. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوی د زیارت په دروازه کې به می چاودنه سوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوې له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنو خاص دلود شه د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ماینې ځای په ځای کړی او دوه ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته ترسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې تاسو کې یو سوال وژل شو دی او یو ټپي شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړ شو.
د ولی ویان ونویل چې په دې پیښه کې دخیل کسان څوک دي. د روان کال د غوی میاشتې پر 11 نیټه هم په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور د زیارت هم په بمونو الوزول سوی وو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سیکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. حمیدالله حمیدي نن د کابل د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز دغه پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه دوی څېړنې پیل سوې دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره خبرې کولې په یو کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhasim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri na gani dui ta hecha pa manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونه په داسال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایلي ورسته له هغې د ایران پر څو ساحو پوځي حمله لغوه کړې چې ورته وویل سول چې شایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته بیرته ورڅخه تیر سو. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولې دي. دا خبرداری په داسال کې ورکول کېږي چې په امریکا کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا تیره پنځشنبه د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یو اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو څو ساعته وروسته سوې دي. بلخوا د ایران ولسمشر نن واشنگټن تورن کړ چې په سیمه کې د کړکیچ اور ته لمن وهي. حسن روحاني وویل چې په منځني ختیځ کې د روانو ستونزو یو علت د امریکا له لاسوهنې ډک پوځي حضور دی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. اپی احمد پرون ناوخته دولتي ټلویزیون ته ویل چې په پوز کې دننه یو پوزي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم اپی احمد ویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په اوديسا بابا کې د وسلوالې جګړې راپورونه ورسېدلي دي. ایتوپیا په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کلیدي متحده ګڼل کیږي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د جنوبي افریقا ټیم ته د 309 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په 48 پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان وتوانېد په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې مسابقه لري. افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح واورول کواړی دا او نور مسایل زبوق پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي.
موږ دغسې د سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې د علي شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقادو. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړي قطعه بل دی وروسته د غصب شوي ځمکو په خار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. په بهرنۍ رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په دچال کې ده چې تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو تر څنګ پکې نږدې دیرشتنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سولې کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلی وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغسې سولهییز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه تیر ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف د یوې ورځنۍ غونډې کوربه وو. د غناستې ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا ډېر افغان سیاستوال وربلل سوي وو. خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یاد غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزي او جنرال دوستم ګډون نه وکړی او خپل استازي ورلېګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تیره ورځ خپره شوه پکې تمه ښودل سوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغې غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای سي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وای، امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوینه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللي. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
تاسو د ازادي رادیو نه د شپږو بجو پښتو خبري نیم ساعته مجله اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ مضمون نه لري. د دغه جرګې غړي وایي د شنبه او یکشنبه په ورځو کې د ولسي جرګې ډیری غړي وزګارو او د جرګې د جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغه جرګې ډیری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبه او یک شنبه په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیرې اونۍ په پرتله چې لتاو تاریخوالي ډکه وه، نن او پرون کراری وه، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وایي د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نوو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې څرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصرو سیلی او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر اصولي د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي، د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسي جرګې بل غړي حمیدالله توخي رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما مابین ته راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال تېر شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني، او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب ومني. هغه خلک چې ټاکل شوي دي ټول مسلې خلک دي، ټول دې کوشش کوي چې یو د ال داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کانیسي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې په پاتې شاوخوا شپږ ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي. کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسولیت نه دی ادا کړی. تفصیل نجیب صاحب وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 1,22,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا ده چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رایې ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 248 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رایې ورکونکو د نوملیکنې بهیر نو ترسره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بې له شکه چې دا شمېره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسې کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید د آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوي چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدلو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړې قطعه بل دی وروسته د غصب شوي مکو او په خار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل خاروالۍ سره مرسته کوي. د دې قطې هوکړه نن د کورنیو چارو د وزارت او کابل خاروالۍ ترمنځ لاسلیک شو. ځینې کابل خاریان وایي د دغه قطې موثریت او یا نمایشي کړنې د قطې له عمل پورې اړه لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د غصب شوو ځمکو، خپل سرو ودانیو، د ښاري سرغړونو مخنیوی او د کابل خاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغه قطې کاري برخې دي. کابل خاروال احمد زکی د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره د دغه قطعې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دي او دغه مسالې د ښاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي. د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغه قطعې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو ښه ښار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټول ادارې سره لاس یو کړي او همغږي عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو، ټول ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې، سو قوي ادارې کابل خاروالۍ پورې اړه لري. ټول نظامي امکانات یې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل خاروالۍ سره د دغه قطعې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ویل د کورنیو چارو وزارت د یادې قطعې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي. د وویل دغه قطعه د 409 افسرانو، ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحې له ترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترم کابل کار کوي.
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو، د ځمکو د غصبولو او د خاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي له امله کورنیو چارو وزارت ته د کابل خاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل خاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما یکی چون
دغه قطعه جوړول مثبت گام ده. خدا چې په عمل کې به څومره موثر وي، یعنی د زوراکو پر وړاندې به څومره ودرېږي، دا به له عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب. زما په نظر دغه قطعه به ډیره موثره نه وي. کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډیری ځمکې غصب او لوړپوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوري. ورزو اوروزګان ولایت ته، په اوروزګان ولایت کې د دې ولایت د عام روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیخه موندل شوې ده. د اوروزګان روغتیا مسؤلین وایي دغه پیخه په ترینکوټ ښار اړوند په نوجي سیمه کې ثبت شوې ده. وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي. روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د روان میلادي کال څخه تر دې مهاله 34 نور مشکوکی پیخ هم ثبت شوی دی. په دغه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې
روغتیایي چارواکي وایي ګزنډوهلې ماشوم انجلۍ د او بیبي سلما نومېږي او تیرې پیښې ته په یو کیلومتري کې چې د مهرآباد په سیمه کې درې ورځې وړاندې ثبت شوی وه ګزنډوهلې. په عامې روغتیا ریاست کې د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې ګزنډوهلې ماشوم 21 میاشتې عمر لري او په خبره یې چې تر اوسه پورې هیڅ ډول واکسین هم نه دی اخیستی. د وی لامل په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول دي.
ماشوم به بي سلمان میږي د تیر اوجي په نامه په کلي کې اوسېږي. د انجلۍ د پلار نوم شدی رحمت الله دی او یو شویاشت عمر لري او د اوسه پرې واکسین نه دی اخیستی، نه په پولیو په کمپاین کې اخیستی دی، نه په کوم کلینیک د خواسته اخیستی دی. او دغه ساحه د طالبان ساحه ده او د جنگي ساحه هم ده.
بارک دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پیښې په ثبت کولو سره اوس په اوروزګان ولایت کې د مثبتو پیښو شمیر په روان میلادي کال کې 4 ته لوړ شو، چې یوه په شهید اساس ولسوالۍ، یوه په چوره ولسوالۍ او دوی تازه دغه دی په مرکز ترینکوټ کې ثبت شوې. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د روان میلادي کال څخه تر دا مهاله پورې 30 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. دوی وایي که وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیاتې نورې پیښې به هم ثبت شي. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
کدای چې ژر تر ژره زموږ کمپاینونه یې لکې او زموږ ته اجازه راکړي او زموږ ته دغه خپل بچیان سره دې ظلم او دښمني نه کوي او پرېږدي چې دغه ماشومان واکسین واخلي. ماشومان دغه واکسین د ماشومانو حق دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د روغتیایي چارواکو د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 10 ته ورسېدی، چې 4 یې په اوروزګان، 3 په هلمند او 3 په کندهار ولایت کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، واموردل چې په اوروزګان ولایت کې د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. بل پلو په کونړ ولایت کې یو ډیر زره ماشومان د فلج ضد واکسین څخه به برخه پات شي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجوده ته واکسین سره د وسلوال مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې وایي.
په کونړ کې د واکسینو د مپوهاوی د برخې مسؤل ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې 130 ماشومان پاتې دي او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا 1000 ماشومان پاتې دي، دا څوکۍ دي، دا ټپور ټول پاتې دي.
هغه وایي د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیښه د کونړ ټول خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي، ګنی د دوی ماشومان ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندېښمن کړي او غوښتنه یې داده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
وګزان باندې اخته شي زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د ولو بار جوړیږي، د تعلیم نه پاتې کېږي، د غم د خادۍ په وخت کې دغه زمونږ د ولو بار په هر ځله چې خوراک ستونزه هر شي مشکل هغه ضرورت
یادونی وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لری پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دی د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونې کړي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه وویشته، امریکایي چارواکو ویلي چې د ایران د پاوس پر کمپیوټري سیستم یې برید کړی دی. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې چې په کم دیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشحاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلۍ درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ترامپ ورکړې وه د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د ده په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 150 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري درنو دوستانو او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د نن ورځې په لوبه کې چم دا اوس روانه ده. پاکستان او جنوبی افریقا د یو بل په وړاندې سیالي کوي. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې وکړې, بیټنګ یې وکړ, 309 منډې هدف یې په 500 اوورونو کې وټاکه. د سویلي افریقا دپاره 9 کسان آؤٹ شول. اوس سویلي افریقا بیټنګ کوي په 4 رنزونو کې 1 وکټ. هغه هم هاشم املا د محمد عامر په بال باندې ال بی ډبلیو آؤٹ شو. سبا به د دې سیالیو په لړ کې بنگلاديش او افغانستان خپل لوبه کوي. دواړه لوبډلې په وروستیو 15 لوبو کې 3 بنگلاديش ګټلي, 2 افغانستان ګټلي. د تیر ایشیا کپ سیالیو کې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه او همداراز په بل لوبه